شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان یا هیومن رایټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړي او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولای شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن دول الله شورنه وکړي. تاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فرایدون سندریل اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدل شي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشت کسانو د فاتحې مراسم پرون تر سره شول چې د ورسوي سیلابونو په پایله کې مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې نن د سختو ورښتونو اټکل شوی وو چې په ځینو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړیو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې د ناټو او اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له صدراعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلا مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزې په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطحه داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړي چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه چې د اعتبار موده یې د جولای په 12مه پای ته ورسېده تمدید کړي. د ښځو د فوټبال په نړیوال جام کې نن جاپان 2-0 په وړاندې کاستاریکا مات کړ. زامبیا له اسپانیا څخه 5-0 ماتې وخوړه او د نن ورځې درېیمه لوبه د کاناډا او آیرلند ترمنځ تر تفریح پورې یو د یو په مقابل کې مساوي وه او دا لوبه لا هم روانه ده. دا سدي رادیو د خبرونه هم د رادیو لاري اوریدل شي او هم په فیسبوک کې کتلای او اوریدل شي. د بشری حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکس العملونه پراخ شي.
نور بیخی دغه حالت چې د تحمل وړ نه دی، د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان دننه شیعه عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. په دې اړه به هم یو راپور وګوري، ویډیوي راپور. د سپورت له ډګره تازه خبرونه لرو او کتر پای را سروي نور مطالب هم د ازادي راډیو له دې خبري مجلې اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل، د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له سرمنشي له ځانګړي همشغه کوونکي غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ په اړه به خپل ارزونه کې د افغان چونو او ښځو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چنن د سازمان په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی دی ل فرایدون سندری اوغلو غوښتل شوی دی چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغو نظر واوري چې بشري حقونه نقص شوی دی. تفصیل له حسیب تلاش څخه اورو.
سلامونه. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل دغه لیک کې سندری اوغلو ته دا یادونه هم کړې ده چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنه هم وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر په حواله لیکل شوي دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی، خو د دې له قوله یوه خپلواک ارزونه کولی شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. بهیدربر زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو، ښځو او ټولو هغو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکیې ډیپلومات فریدون سینریلو اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه، او له هغې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فریدون اوغلو به د دغه هېواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وخت د طالبانو له بیازدۍ رسېدو وروسته دوی په افغان نجونو او ښځو په هره کاري برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. لشپږم چولګي پورته د پوهنتون تر کچې د نجونو زده کړې منع شوي، ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي او په ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی دی. د بندیزونو او محدودیتونو د افغان نجونو او ښځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډېر شمېر چې د خپلو کورنیو لپاره د ګټې وچې سرچینه ده وایي نور یې زغم له توانه پورته دی. د ځینو دغو میرمنو سره چې ازادي راډیو سره خبرې کړي دي، دوی د خپل ژوند د سختو ورځو او ننګونو شکایت کړی دی. د غوښتنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق یې ورکړي دي او تر خوا یې د افغان نجونو او ښځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
تلاش سب مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو او د ښځو د حقونو د فعالې دیوې پتنګ نظر اخلو. دیوه پتنګ شرغلې خبرونه ته څه فکر کوي چې آیا د بشري حقونو د څار د سازمان دغه غوښتنه به څه نتیجه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي او ستاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته اولیدونکو ته ډېره زیاته مننه چې ماته دعوت راکړی دی. ګوره، دغه غوښتنې موږ تاسو وینو چې تقریبا د دوه کاله کېږي چې د میرمنو په حیثه کې مختلف هیوادونه رامخته شول او مختلف راپورونه را ولیکل شول. د میرمنو د حق په اړه باندې خبرې او غږونه پورته شول، خو متاسفانه تر نن ورځې پورې موږ وینو چې د دې په ځای باندې چې هغه حالت بهتره شي او د نجونو مکتبو دروازې راخلاصې شي، وشي کړی چې میرمنې بېرته خپلو کارونو ته راوړې شي. ورځ تر بلې موږ تاسو وینو چې محدودیتونه نورم زیاتیږي. ورپسې دا چې وروسته به تر نومبره پورې چې دا بل راپور خپریږي، زه نه پوهېږم چې آیا دا به جدي ونیول شي که به ونه نیول شي. ادو خاطره چې موږ تاسو وینو چې صرف په لیکنه کې شی لیکل کېږي، خو د افغانانو د میرمنو په ژوندونو کې هیڅ کوم بدلون نه رامنځته کېږي. فیلی واکمنۍ هم دا خبره غږ پورته کوي چې موږ ټول حقوق ورکړي دي، خو د بل طرف نه بیا بېخي غوږونه چپ اچولي دي. څه وخت چې موږ ورته ویي نو چې حق دې ورکړی دي، نو ولې مکتوبونه دروازې نه راخلاصوي؟
ډیوه جان پتنګ، وبخشي د دې له خطره چې دغه راپور د ملګرو ملتو په نومبر میاشت کې تاسو اشاره ورته وکړه خبري شي، لیکن وار له مخه تقریبا څو میاشتې مخکې، اته میاشتې مخکې داس ویل کېدل چې د نومبر راپور ډیر زیات مهمه دی او دوی په دې باندې ملګرو ملتونو ډیر کار کړی دی. که چیرته دې اړخ ته وکتل شي، بیا هم فکر کوي چې د بشري حقونو د څار د سازمان غوښتنه به ډیره مؤثره نه وي.
زه فکر نه کوم ګوره هغه کوم ارزښت چې ملګرو ملتونو مخکې درلودل هغه ارزښت اوس ورځ تر بلې د لاسه ورکړی. دلیل دا دی چې ملګرو ملتونه کوشش کوي چې د همدغې منطقې د سیاست را خپل هماغه پریکړې وکړي تر څو چې په افغانستان کې سیاست بدل نه شي او هغه هیوادونه چې واقع په افغانستان کې نن ورځ غواړي چې تحصیل ګزاره اوسي، هغه ستر هیوادونه لکه امریکا شوله، چین شوله، همدارقه ګوانډي هیوادونه چې څه په افغانستان کې غواړي، زه فکر نه کوم چې په دغه راپورو باندې به د افغانستان د میرمنو په ژوندونو کې به کوم بدلون راشي.
بله،
زما په نظر سره
او بخشه تاسو ویل چې د ملګرو ملتونو ارزش په سیمه کې کم شوه دی. ملګرو ملتونو اوس هم یو نامه لري، حتی د طالبانو د بیا واکمنۍ نه راورسته د بشري حقونو د شورا لپاره یو استازی ټاکلی دی چې د بشري حقونو وزارت په افغانستان کې وڅاري او د افغانستان راپورونه راټولوي، د افغانستان له بېلابېلو اړمنو کسانو سره مرستې کوي. نو د ملګرو ملتونو اغېز په خپل ځای دی، حتی فعالیتونه یې پراخ شوي دي په افغانستان کې.
کوریا موږ فعالیتونو ته بېله شکه چې خپل فعالیتونو ته دوی ادامه ورکوي او موږ وینو چې دوی په افغانستان کې حضور هم لري او مثبت حضور لري. زما ټول مطلب دا دی چې څه وخت دوی هغه غږ پورته کوي او یایي چې افغانستان دپاره څه کړنه په کار ده او یا چې د افغانستان د مېرمنو غږ چېرته دوی پورته کوي او بیا ویل کېږي چې باید څه وشي په افغانستان کې. موږ تاسو تر نن ورځې پورې ولیدل چې اصلا هغه د دوی غږ څوک نه اوري. دوی د افغانستان د ښځو هغه ستونزې همیشه بیانې کړي دي. زما ټول هدف دا دی چې تر څو چې دغه ستر هیوادونه خپل پالیسي په افغانستان کې بدله نه کړي یا هغه کوم سیاست چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید غوره شي، تر څو چې دا بدل شي، زه فکر نه کوم چې ملګرو ملتونو دغه راپورونه به ډېر زیات جدي ونیول شي په هغه هیوادونو کې، خصوصا امریکا به په خپلو سیاست باندې بدرېدلې وي، خپل سیاست د مخې نه به خپل فعالیت بکوي. چیرته ملګری ملتونه ورته وایي چې دلته خو د افغانستان میرمنې په دا رقم ستونزو سره مخامخ دي، نو تاسو کوم طریقه باندې تاسو غواړئ چې د افغانستان سیاست وکړئ؟ که چیرته سبا ورځ امریکا ته پریکړه وکړي چې موږ طالبان په رسمیت باندې پیژنو، نو تاسو ووینئ چې ملګری ملتونه به هم خپل هغه سیاست بدل کړي. نو زما ټول هدف دا دی چې تر څو چې په دې منطقه کې افغانستان بیا دوباره مهم نشي او بیا د نړۍ په هغه کچه باندې شي چې اقلا توجه را جذب کړي، زه فکر نه کوم چې دا رقم راپورونه به ډېر زیات ګټور وي. بېله شکه چې مهم دي چې په افغانستان د میرمنو پاک را باندې وضعیت پاک را باندې په دې شوراګانو کې باید خبرې په وشي چې یېرې نه شي، خو افغانستان دومره مهم هیواد نن ورځ نور هیوادونو ته نه دی او دا چې د افغانستان میرمنو باندې کومې سختې ستونزې تېرېږي د هم موږ تاسو وینو چې دغه مهم هیوادونه دومره زیات جدي نه نیسي، صرف شعار ورکوي.
مهم او بخشه دا پښتنه بم پلانډو لته سوکم مهم هیوادونه د افغانستان پیسې مثلا د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی دي، د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي راپورونه راټولوي، ملګرو ملتونو بیا بیا دوی ته خبرداري ورکړي، د جنونو په برخه کې ورته ویل دي، نور نو نړیوال د په نړیواله کچه د افغانستان مسله خو بیا هم صورت ګورو مهمه ده او دغه فشارونه بیا هم ممکن موثر وي.
کوریا هر کوم فشار چې راوستل کیږي په دې باندې موږ باید تاسو پوښتنه وکړو چې د افغانستان په خلکو باندې دغه فشار راوستل کیږي، که چېرته دوی پیسې کنګل کړي دي، که چېرته موږ په افغانستان باندې بیشتر کله پر چاولای دي. نن ورځ وینو چې افغانستان د هرې خوانه کلب شوی دی، اصلا ټول خلک د افغانستان محاصره شوي دي، اصلا خوریدلی نه شي، نه تجارت کولی شي، نه نن ورځ موږ تاسو مېرمنې کولی شي چې درس ووایي، نه غږ خپل پورته کولی شي، نه مبارزه کولی شي، د هرې خوانه تاسو باندې بندیزونه لګول شوي دي. نو دغه کوم بندیزونه چې نړیواله ټولنه لګوي ده صرف مساره کېدای شي چې د دوی له خوانه بوي، خو د افغانستان په خلکو باندې ستونزې را ډېروي او په خپل حکومت باندې اصلا تاثیر نه کوي. د خاطر دوی خپل هغه نور افتګکي چې خپلې پیسې چې دوی باید راولېږي چې تر څو چې د افغانستان خلک د وږ نه مړه نه شي، هغه دوی خپلو کومکونو ته ادامه ورکړې ده، خو دغه کوم بندیزونه چې دوی لګولې دي دا مؤثره تن ورځ پورې که چیرته وای خو بدلون به راغلی په افغانستان کې، ورځ تر بلې به د خلکو ژوندونه نور نه ترخېدلی، خصوصا د میرمنو په برخه کې. نو زه فکر کوم که دوی هر یو بندیز را لګوي هغه صرف و صرف د افغانستان په خلکو باندې تاثیر، هغه بیچاره و غریب و خلکو باندې تاثیر راځي، نور په خپل د حکومت په چوکات کې زه فکر نه کوم چې کوم تاثیر گذاری ولري، بغیر له دې نه چې دغه مهم هیوادونه د فعلي واکمنۍ سره د ډیپلوماتیک چینلونو طریقې نه باید خپل خبرو فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د دوی په پالیسیانو کې اقلا بدلون راشي. خپل غوښتنه لري، نړیواله ټولنه خپل غوښتنه لري، نو سفر کوم چې دا به ښه وي چې د خبرو طریقې نه دغه ستونزې حل شي تر څو د افغانستان خلک هم د دغه ستونزو نه راووزي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته او زموږ بلنه مو ومنله. تاسو مرستو ته اشاره وکړه، د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره یو ایس ایډ د مرستو په باره کې یو بیان لري، وړاندې به په خبرونه کې له اوریدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره دا راپور هم شریک کړو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې دوی ورځې ورسته د عاشورا ورسته په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو ورسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي دي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې له راټولېدو ډډه وکړي. د عاشورا د مراسمو په ارتباط او د خلکو د خبرګونونو په اړه دا ویډیوي راپور په ګډه سره ګورو.
د کابل په لویدیځ کې د پولیسوخته سیمه غزای چې اوسیدونکي تر ډیره شیعه مذهب دي سکال د محرم د میاشتې د لسمې یا عاشورا ورځ لمانځل د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه دي. ګڼه ګوڼه کمه او ځانګړي بیرغونه هم کم تر سترګو کېږي. د محرم میاشتې د لسمې له لمانځلو یوازې درې ورځې مخکې د سخاخانو شمیر هم چې هر کال به زیات و سږ کال د ګوتو په شمیر دي.
موږ فعالیت پیل کړ مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره ومو غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقاخانه مو دلته جوړه کړه.
کابل کې د محرم د لسمې د درشل یوه شپه او ځوان ویر کوونکی
مزار چې مل د زل جنا خوړ دې حفصرا
اخس شمشیر د شیګونو د محرم میاشتې لمانځنه له تیر دوو کلونو راهیسې تر ډېره مذهبي مرکزونو او منبرونو ته محدود شوي. په داسې حال کې چې په خوا به دا مراسم له مذهبي مرکزونو بهر هم لمانځل کېدل.
مهدیتا یک میز که
محدودیتونه دا دی که په یوې ناحیه کې له 500 تر 600 جماعتونه او تکي خانه وي. دوی راغلل له دې شمیر 15 یا 10 جماعت ونیول او ان دوی د امام حسین بیرق هم را تیت کړ.
اته هم بیرق امام حسین هم اینا هم پایان کردن.
یو شمیر شیعگان وایي چې طالبان یوازې پر دوی مذهبي محدودیتونه نه دي لګولي بلکې په نورو برخو کې هم څنډې تکړی دي. دوی له طالبانو د دغو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
امارت اسلامی که آمده محدودیت های بر اهل تشیع ایجاد کرده.
اسلامی امارت چه رغلی پر شیعگان یه محدودیتونه لگولی. شیعگان پا نظام که نشته، پا سیاست که نشته، اساس قانون که نشته. در شیعگان و شخصی احوال پا محاکمو که نعملی که گی. لپا انتونونی جعفری فقه لگه کرد. اوست رغلی مذهبی محدودیتونی هم لگولی.
جعفری رو برداشتن و حالا آمدن به حساب محدودیت های مذهبی رو ایجاد کرد.
طالب چارواکو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو مخکې ویلي وو چې مذهبي ازادي ته ژمن دي. دوی د عاشورا پر مراسمو د محدودیتونو له امله امنیتي اندېښنې بللې دي. د هغو معلوماتو له مخې چې د بشري حقونو سازمان تېر کال خپره کړل د 2018 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته افغانستان کې د شیعګانو پر غونډو له لسو زیات بریدونه شوي چې داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د مذهبي اقلیتونو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او د راډیو له لارې یې اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي طالبان د نړیوالو مرستندویه مؤسسو مرستو ته د یوې عایداتي سرچینې په سترګه ګوري. د دغې ادارې له لوري په یو چمتو شوي راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو د مرستندویه بنسټونو د بشري چارو په برخه کې نفوذ کړی او هڅه کوي د مرستو بهیر تر خپل څار لاندې راولي. تفصیل له خاطر پردیس.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو سیډي لخوا په یو چمتو شوي راپور کې چې و کاپي فارن پالیسي خبري اژانس ته رسېدلې پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو مرستې په سیستماتیک ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ځینو کسانو په واسطه اداره کېږي. فارن پالیسي په خپل یو مطلب کې دغه راپور ځینې برخې د روانې میلادي میاشتې په 24 خپرې کړې او ویلي چې دغه راپور د روان کال په مې میاشت کې د امریکا سول انسټیټیوټ ته وړاندې شوی دی. په راپور کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا له افغانستان سره د مرستو د بهیر د مدیریت په اړه د ملګرو ملتونو د وړتیا په اړه شکونه هم ښودل شوي دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه ډیری نادولتي ادارو ښځو ته په کور کې د پاتې کېدو لپاره پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په چمتو شوي راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې ځینې نادولتي موسسو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست سره یو ډول هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د راپور په ټکو دغه موسسو دا کار د دې لپاره کړی چې د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست په افغانستان کې د دوی او ځینې نورو مدني بنسټونو د فعالیتونو څارنه کوي او جزئیات د طالبانو له مشر ملا حبت الله خونزاده سره شریکوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا متحده ایالاتونو د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د مرستو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نه رامنځته کوي او که کله هم د دې وینا د مرستې شفافې نه وي او پروسیجر واضح نه وي، په دې برخه کې اسلامي امارت مسؤلیت لري، هغه مدیریت کړي او له شفافیت یې ځان ډډه کړي. بلې
خاطر پردیس مننه. البته د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد دا خبر هم کړی دی چې له بهرنیو مرستو دوی هیڅ ډول ګټه نه ترلاسه کوي. دا یا سجر ډو ته نه دی ویلي، له نورو رسنیو سره دا نظر شریک کړی دی. د بشري حقوقو د ستر سازمان مشهي دربار پرون واشنگتن پوسټ وویل چې د سنگارتونونو تړل یوازې د وشتانو او د نوکانو د بیا ټیکولو موضوع نه ده، په دې کې شپېته زره ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزاره سنگارتونونو ته د یوې میاشتې ضرب الاجل د ورکولو سره سم د زمري په درېمه ټول سنگارتونونه وتړل. جزئیات له نرګس مومن حسن زید څخه.
شیبر سر تاسو درانه اوریدون که طور ستاری ماشه ایت سنیش تاسو جواته ده چه ده زمری دره محقا ورازو چه ده طالبان لخوا طول افغانستان سنگارتنون تلون ارسته ورازو تاکل شوا چه ده اخپل طول سنگارتنون بند کی و تاری نو که دیاره ده موضوع ده گنو هوادونو کردنن و بحرنه هوادونو که ده دیر زد غبرگانون سر مخشوالا نن هم ده مون راپور ده یول هم ده غبرگانون پلر که هی در بار ده بشری حقوقو د سر د سازمان د ښځو د برخې مشره دا دی ویلي دي چې د سنگارتونونو تړل یوازې د ویښتانو قیچ کول او یا هم د نوکانو قیچ کول موضوع نه ده، بلکې په دې کې د شپېته زرو هغه ښځو کار کولو یا د هغې د ژوند مسله ده چې دوی له کار کولو اوښتي دي. دوی دا هم وایي چې دا یوازې دا نه ده چې دوی یوازې دا کارونه پکې کوي، بلکې د هغې تر څنګ دا د ښځو لپاره په اوسني شرایطو کې چې ښځو ته د کار زمینه ډېره کمه برابر کېږي دا یوازنۍ هغه لاره ده چې دوی په ډېره آزاد توګه د خپل په وخت کې کولای شي کارونه وکړي. نو دا په داسې حال کې دی چې ملګرو ملتونه هم د ښځو سنگارتونو د تړل له موضوع د ښځو په برخه کې دا داسې وایي چې دا یعنی د اقتصاد له حاضر ښځې ډېر زیات اغېزمنې کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستیال ویان فرهان هم وایي چې د سنگارتونو تړلو د موضوع په اړه دوی هڅه کوي چې طالبان سره خبرې وکړي او دوی په دې لټه کې دي چې دوی ته یوه بله لاره د حل پیدا کړي. په دې اړه په افغانستان کې د ځینې ښځو سره هم خبرې وشولې. د دې خبرو پر اساس باندې موږ حیران پاتې یو څه کار وکړو، ځکه افغانستان نور د ښځو لپاره هیڅ د کار کولو زمینه نه لري. د ایران پاتې د خیرات ټوکی د ایران پاتې دي چې چیرته کالي ومنځي مزدوري وکړي خو څه کوم کار وکړي. نو دا په داسې حال کې دی چې دا د هغه وخت نشه طالبان حکومت ته بیا راغلي دي، دا لومړنۍ بندیزونه نه دي. دا طالبانو تل هم د ښځو پر ښځو باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې د غیر وروستي محدودیتونو په لړ کې یو هم د سنگارتونونو بندول وو.
نرګس مومند مننه چې دا راپور مو د سجر ډول اوریدونکو سره شریک کړ. دا سجر ډول د خبرونه په رادیو کې اوریدل شي یا په فیسبوک کې پښوندي بڼه کتل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري او په فیسبوک کې ګوري. د خبريالانو نړیوال فدراسیون په ننګرهار کې د سفر راډیو خبريال عرفان الله بيدر د خوشکېدو د خبر له تایید وروسته د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې د خبريالانو د کاري چاپیریال په اړه خپل اندیښنه څرګنده کړې ده. د فدراسیون په دې اعلامیه کې چې پرون د فدراسیون په ویبپاڼه کې خبره شوه لیکلې دي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه، د دوی ورکې د لاونیول، د مطبوعاتو د ازادۍ نقص ته دوام ورکوي او د دوی د دندو د ترسره کولو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کوي. جزئیات لفریده سیال څخور.
د
مدنه کور ودان لکه څنګه چې شیبر صاحب تاسو د ونو کړه د خبريالانو نړیوال فدراسیون د عرفان الله بيدار نیول کیدل په کلک غندلی او له طالبانو غوښتي دي چې ټول زندان شوي خبريالان خوشاله د افغانستان پر رسنۍ او باندې فشارونه کم کړي. عرفان الله بيدار په ننګرهار کې د سفارا ډیو خبريال دی. نوموړی د جولای میاشتې په 12مه نیټه په داسې حال کې د جماعت له مخې نیول شوی و چې وسلوالو یې تور کڅوړه ورته پسر کړی و او له سیمې یې وړی و. په دې اړه چې دغه خبريال د چاله خواني ور شوی په پیل کې طالبانو زبو پښتني ځواب نکړي، خو کله چې پرون عرفان الله بيدار خوشي شوی دی کورنۍ مکثر خبرو کې وویل چې هغه د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. یو شمېر افغان خبريالانو وایي چې د دوی د دندو پر وړاندې یو شمېر خندونه له پخوا ډېر شوي دي چې لامل نشي کولای په سمه توګه خپلې دندې پر مخ بوزي. په کندهار او هرات ولایتونو کې یو شمېر خبريالانو سره چې موږ خبري وکړې دوی د نوم نه خوده په شرط موږ ته وویل چې د پخوا پر تله باندې اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی دی، همدارنګه د کار ساحه ور باندې تنګه شوې ده او نشي کولای چې په دغه ډول شرایطو کې کره او شفاف راپورونه او خبرونه ترتیب او خپره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم د خبريالانو په وړاندې د شتو ستونزو یادونه کړې ده او تایید کړې ده چې په اوس مهال کې پر خبريالانو خپل کاري ساحه ور تنګه شوې ده. د یادې ادارې مسؤل ظریف کریمی موږ سره په خبرو کې ویلي چې له بده مرغه په خو هم اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن او اوس دغه برخه لاسرسی ډیر کم شوی دی او مسؤلین هم خبريالانو سره کافي معلومات او اطلاعات نه شریکوي او رسنۍ هڅه کوي چې په دې برخه کې زیاتره تولیدي برنامو او راپورونو باندې کار وکړي چې په دغه برخه کې هم اطلاعات ته لاسرسی کم دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د معلوماتو له مخې د مهال درې نور خبريالان افغاني راس فرانسوي مرتضی بهبودی خلیل بینا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوای د خوشی کېدو هڅې روانې دي. شبر صاحب
فرزه جان سیال مننه د لحمدی راپور سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستي شی بو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې د سپورت خبرونه له بختيار سایل څخور.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د ایران پر وړاندې خپل درې مسلې پیل کړې ده. دغه سیالي هم د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته 4:30 بجې پیل شوې ده. د مرکزی آسیا د روانو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپلې لومړنۍ دواړه لوبې له ازبکستان او قرغیزستان هیوادونو څخه وګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د فوټسال د آسیا آسیایي هیوادونو په اعلان شوې درجه بندۍ کې ایران بیا په لومړي مقام کې او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید رضایی په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د دې سیالیو لپاره یې لوبډله ډېره ښه تیاری لري او ډاډ یې څرګند کړ چې د ایران پر وړاندې به هم ښه نتیجه ترلاسه کوي. د ویلو ده چې د مرکزی آسیا یا د کافا تلولیو په ترڅ کې به افغانستان خپلې دوه نورې لوبې له ترکمنستان او تاجکستان هیوادونو سره ترسره کړي. د خزینه فوټبال د نړیوال جام په ترڅ کې نن هم درې نړیوال سیالۍ وي. په لومړۍ سیالۍ کې د جاپان لوبډلې 2-0 پر وړاندې د کوستاریکا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. دغه راز هسپانی بیا په یوې بلې لوبې کې 15-0 پر وړاندې د زیمبیا پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. د نن ورځې وروستۍ سیالي د کاناډا او ایرلند هیوادونو ترمنځ پلان شوې ده. د فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې تر دې دمه سویزرلند، آسترالیا، جاپان، انګلند هغه ټیمونه دي چې په خپلو ګروپونو کې په اولو مقامونو کې ځای لري. د ورځې د چې دغه سیالۍ په آسترالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي.
له بختیار ساحل څخه په مننې له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسید. البته د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ نتیجې دا دي چې د کاناډا او ایرلند ترمنځ لوبه وروستیو شیبو ته رسیدلې ده چې په 2 ثانیو کې به پای ته ورسي. تر اوسه پورې کاناډا 2 ګوله کړي دي او ایرلند 1 ګول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2:00 د ماښام تر 3:00 بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.